خود در استودیو داریم. خوش آمدید سالون صاحب.
ډیره مننه ستړی مشه نعیمی صاحب. قدر منو اوریدونکو تستم سلامونه. ساعت 8 بجې شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امنیتي اندېښنو په اړه د جګپورو چارواکو او سیاسي څیرو ګډ لیک ترلاسه کړی دی. په دغه لیک کې دغو چارواکو او څیرو د خپلو ساتونکو د کمیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په دې خبرونه کې د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه. افغانستان او ترکمنستان د همکاریو دوی موافقه لاسلیک کړې. په دوحه کې د سولې مرکچانو پرون خبري پیل کړې. د افغانستان د احصایې اداره وایي نور کاغذي تذکرې تایید ته اړتیا نه لري. د خبرونو تفصیل. افغانستان ته د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر په مهال د کابل او اشقابات ترمنځ دوه موافقه لاسلیک شوې. یو هوکړه لیک د دواړو هیوادونو د ریل لارو د ادارو او بل د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په هدف لاستیک شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا موافقه پرون د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر او رشید میردوف ترمنځ لاستیک شوی. دواړو خواوو د هغو پروژو په اړه هم خبرې کړي چې ټاکل شوی د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو په حضور کې پرانستل شي. دا د اقینی اندخوی د ریلار د برښنا د لیشت او له افغانستان سره د ترکمنستان د نوري فایبر د وصلولو پروژې دي چې ټاکل شوی د مرغومی په 15مه پرانستل شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په دوه ورځني سفر کابل ته راغی. په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالب مرکچانو ټاکل شویو ډلو د خبرو پر ایجنډا او توحید پرون غونډه وکړه. د دې غونډې خبر د طالبانو د خطر د دفتر ویندوی محمد نعیم او د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی په بیلو بیلو ټویټونو خو په ورته الفاظو ورکړی دی. دوی ویلي ناسته په ښه فضا کې ترسره شوه. د ایجنډا د توحید او ترتیب په اړه بحثونه وشول او پریکړه وشوه چې دا ناستې دوام وکړي. دواړو لورو د تیرې چهارشنبې په ورځ یوه مقدماتي غونډه وکړه او د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو یې پیل کړ. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا پړاو خبرې به څومره وخت ونیسي. د افغانستان دولت وایي اوربند سیاسي مشارکت او د راتلونکي نظام څرنګوالی د دې پړاو خبرو اصلي ټکي دي. ټاکل شوی ده راتلونکي میلادي میاشت افغانستان او ایران څوارلسم ګډ نندارتون په کابل کې پرانستل شي. د ایران د سوداګرۍ د پراختیا ادارې مشر حمید زادبوم پرون مهر خبري آژانس ته وویل دغه ګډ نندارتون د فبروري په 9مه پیلېږي او څلور ورځې دوام کوي. نوموړي ویلي اوس مهال ایران افغانستان ته په کال کې د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات لري، خو هڅه کوي چې دا اندازه د 2020 کال تر مارچ میاشتې پورې 5 میلیاردو ته زیاته کړي. زاد بوم ویلي هیواد یې هڅه کوي چې د کرونا وبا له کبله رامنځته شوی زیان د سوداګرۍ د زیاتوالي او له ګاونډیو سره د ښو اقتصادي پروګرامونو له لارې جبران کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د هوایي بریدونو په پایله کې 12 طالبان وژل شوي دي. دغه وزارت تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل هوایي ځواکونو د واشیر ولسوالۍ په گرازان او ملغزار کلیو کې د طالبانو سنگرونه په نخښه کړل. دفاع وزارت ادعا کوي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو یو اندازه وسلې، موټر او موټر سایکلونه له منځه تللي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د احصایې ملي اداره وایي له دې وروسته د تابعیت کاغذي تذکرې تایید ته اړتیا نه لري. د ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې چې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه خبره کړې ویلي کاغذي تذکرې د وګړو د احوالو د سابق قانون له مخې ویشل شوي او د اعتبار وړ دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د جدید میاشتې له 22مې وروسته دوی د تذکرو د تایید بهیر دروي. د احصایې ملي ادارې ویلي کچیرې دولتي ادارې د کومې تذکرې د جال په اړه شک ولري له دوی سره دې رسمي تماس ونیسي او دوی به یې ځواب ووایي. تر دې وړاندې د پاسپورت اخیستو او یا هم د اسنادو د ژباړلو لپاره لازمي وه چې خلک د تذکرو د تایید لپاره خپل اسناد واستوي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د یوول سوکان کیندونکو جنازې چې داعش وژلی وو پرون خاورو ته وسپارل شوې. د دغو کسانو له ښکولو سره د هغوی د کورنیو او خپلوانو څو ورځنی اعتراض پای ته ورسېد. د دوی د ښخولو مراسم د کوټې ښار په یوه څنډه کې ترسره شول چې زرګونه کسانو برخه پکې اخیستې وه. دغه کان کیندونکي چې هزاره توکم وو د بلوچستان په مچ سیمه کې وژل شوي وو او کورنیو د اعتراض په ډول د ښخولو اجازه نه ورکوله. دوی غوښتنه درلوده چې پاکستانی چارواکی باید د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون کوټې ته ولاړ او د قربانیانو له کورنیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی وژون کې به پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. او په روسیه کې د یوې کورنۍ درې غړي د واورې د شوېدو له کبله مړه شوې دي. د برسې رسونې ټیمونو د دغو دریو کسانو جسدونه د روسیې په شمالي نورلیسک ښار کې موندلې دي. ویل شوي چې دغه کسان د سکی یا پر واورې د شوېدو لوبې لپاره تللي وو چې تر واورو لاندې شوې دي. د دې کورنۍ یو څوارلس کلن زوی ژغورل شوی او روغتون ته لېږدول شوی دی. خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د ملي امنیت شورا تاییدوي چې یو شمیر سیاسي او پخوانیو جهادي څیرو په دې خاطر لیک ورستولی چې ساتونکي کم شوي.
د دغو کسانو د امنیتي اندېښنو او اړتیاو د پرکولو لپاره لازم اجراءات سوي.
ولسمشر غنی وایي که امریکا په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر نور هم کموي د ځواکونو د استلو پروسه د افغانستان په توافق ورکړي. په پکتیا کې شون کې وایي هر والی د هستوګنې د نمرو وعده ورکوي.
ویل به چې موږ تاسو ته نمرې درکو اصلا هیڅ موجود نه و ټول بسته شفاهات وو.
په غزنی کې یو رضاکار شون کې په خپل لګښت بي وزلو ماشومانو ته درس ورکوي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زمو شخص له آزادی رادیو اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امنیتي اندیشنو په اړه د جګپورو چارواکو او سیاسي چیرو ګرد لیک ترلاسه کړی دی. په دغه لیک کې چې د ولسمشر پخوانیو مرستیالانو او یو شمیر جهادي او سیاسي چیرو لیکلی پر حکومت نیوکه شوې چې په لوی لاس یې د دوی ساتونکي یا باډي ګاردان کم کړي دي. حکومت بیا د ساتونکو د کمښت په اړه ښکاره څه نه وایي، خو وایي د جګپورو چیرو د محافظت په ریاست کې د پام وړ اصلاحات راوستي او لګښتونه له نیمایي هم راکم کړی دي. د دې موضوع تفصیل د اسد الله لودین پر راپور کې.
یو شمیر لوړپوړو چارواکو او سیاسي څیرو پر حکومت نیوکه کړې چې د دوی پټکو د یو نامعقوله او تبعیزي چرند لمخې د دوی ساتونکو کم کړی دي. دوی د ولسمشر په ادرس یو ګډ لیک کې ویلي د ساتونکو کمښت هغه مهال ورته د منلو وړ دی چې دوی ته ګواښ نه وي پېښ او د هیواد عمومي وضعیت د ډاډ وړ وي. پلیک کې ویل شوی چې د ساتونکو کمښت تر هغه ورو ډالو ته د بریدونو موقع ورکوي او دغه څیرو حکومت ته خبرداري ورکړي چې پر دوی د هر ډول برید مسولیت به ورلغاړي وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي دوی د غلیک تر لاسه کړي او په خبره یې د وتلو څیرو فزیکی امنیت ته ډاډمن تدابیر نیولې دي.
د سیاسي او جهادي مشرانو غلیک چې جلالت ما ولسمشر ته لیکلی زموږ دفتر ته رسیدلی دی. د دغو کسانو د امنیتي اندېښنو او اړتیاو د پرکولو لپاره لازم اجراءات سوي او د دوی فزیکی امنیت تامین دی. تر دې مخکې د دغو سیاسي او جهادي مشرانو د امنیت پر تامین د کال 4 میلیارد افغانۍ لګیدې چې اوس تر لازمو اصلاحاتو وروسته دغه لګښت 1.2 میلیارد افغانیو ته راټیټ شوی چې حکومت یې ورکوي.
ملي امنیت شورا کته هم نه وای چې دوی د وتلو څیرو د محافظت ریاست څخه شمیر کارکونکو کم کړي، خو ځینو نتایج شوی راپورونو کې ویل شوی چې دغه ریاست 4000 امنیتي کارکونکو چې داندې د لوړپوړو کسانو ساتنه ده کم شوې دي. دغه اعتراضي لیک چې یو کاپی ټولنیزو رسنیو تراوتلې د ولسمشر د پخوانی مرستیالانو مارشال عبدالرشید دوستم، محمد یونس قانونی او کریم خلیلی، د بهرنی چارو د پخوانی وزیر صلاح الدین ربانی، د اجرایی ریاست د پخوانی مرستیال محمد محقق، د ولسمشر د پخوانی فوقالعاده استازی احمد ضیا مسعود، جهادی مشر سید حامد گیلانی او ذبیح الله مجددی لخوا لیکل شوی دی. په لیک کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او د جهادي څیرې عبدالرب رسول سیاف نومونه هم لیکل شوي، خو دې کسانو له خپلو نومونو سره لاسلیکونه نه دي کړي. د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي ځینې دغه کسان لا هم له سلو ډیر ساتونکي لري او په خبره یې که نورو ته اړتیا احساسوي په شخصي لګښتونو دې وګماري.
د دوی په ساتونکو کې نور بدلونونه نه دي راغلي. مثلا ښاغلی کریم خلیلی 125 ساتونکي لري، د حاجي صاحب محمد محقق ساتونکي 150 او د مارشال عبدالرشید دوستم 130 تنه دي. که دوی او نور سیاسي او جهادي مشران غواړي لا ډیر ساتونکي ولري، کولای سي په خپلو شخصي لګښتونو د عامه ساتنې ملي تصدۍ سرتیري استخدام کړي.
سیاسي او جهادي څیرې داسې مهال د ځان د نه خوندیتوب په اړه اندېښنې څرګندوي چې په ټول هیواد کې د هدفي وژنو شمیر زیات شوی. په دې وروستیو کې پر دولتي کارکوونکو سربیره یو شمیر خبریالان، مدني فعالان او دیني علما هدفي بریدونو کې وژل شوي. دولت د دغو بریدونو پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبان بیا دا د دولت کار بولي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي که د امریکا نوی ولسمشر غواړي چې په افغانستان کې خپل سرتیری نور هم کم کړي، نو د وتلو داسې پروسه دې غوره کړي چې دواړه لورې په اړه توافق ولري. محمد اشرف غنی له سی این این تلویزیونی شبکه سره په مرکه کې ویلي د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باید جو بایدن خپل پریکړه وکړي، بیا به دواړه هیوادونه داسې نقشه طرحه کړي چې هر اړخیزي ګټې پکې خوندي وي. نور حال په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ادارې راتګ یو فرصت دی چې هغه هیواد له افغانستان سره په څلورو برخو کې ګډ کار وکړي. ښاغلی غنی تازه له سی این این تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي
لومړی باید دا تعریف شي چې د امریکا امنیتي ګټې په افغانستان او سیمه کې څه دي. افغانستان د هیچا یعنی تورستانو په پټنځای نه بدلیږي. دویم، د څلوېښتو کلونو جګړې ختمولو لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې په تضمین د یوې هوکړې ضرورت دی. دریم، د سولې پروسه باید بشپړه د افغان حکومت او خلکو په مالکیت وي. او څلورم، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی او شمیر یې تعریف شي. او دلته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې څنګه دواړه مشروط او پر وخت مقید موضوعات
افغانستان. ښاغلی غنی زیاتوي چې له 2015 میلادي کال را په دې خوا په افغانستان کې 98 امریکایان وژل شوي، خو د وژل شوي افغان پوځیانو او ملکیانو شمیر له 40,000 تنو اوړي. دا په داس حال کې ده چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن له انتخاباتو یو کال وړاندې یوې تلویزیوني مرکې کې ویلي وو چې زه نور په افغانستان کې مسؤلیت نه اخلم، زما مسؤلیت د امریکایانو خوندیتوب دی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د جو بایدن خبره دقیقه ده، خو د امریکا او افغانستان د ګډو ګټو پر بنسټ باید مخکې ولاړ سو. د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه دواړه لوري باید توافق ولري.
So if the United States would like to withdraw, all we ask for is a process.
کچری امریکا غواړي د افغانستان اوسی د یو سنجول شوی پروسه ده چې باید دواړه لوري توافق پرې وکړي. ما دا ویار ته لوچې د واک د لیک پروسه رهبري کړم، کوم چې په پایله کې په څلورو کلونو کې 100,000 امریکایي ځواکونو افغانستان پرېښود. د جنوري میاشتې تر 15 به دا شمېر 2,500 ته راکم شي. جو بایدن به په دې اړه خپل تصمیم ونیسي. بیا به موږ د نقشې طرحه جوړه کړو څو دواړه ښځې ګټې پکې خوندي وي.
محمد اشرف غنی وایي که چیرې د طالبانو هدف دا وي چې غلبه وکړي، افغانان د سر په بیه سوله نه غواړي، نو منفي پایلې به ولري. ښاغلی غنی زیاته کړه چې افغانان بیا شاته نه ځي او مثبته سوله غواړي. ښاغلی غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د خلکو د غوښتنو پر بنسټ په واک خپل راتلونکي ټاکل شوي ځای ناستې ته سپاري. ولسمشر غنی د سولې لومړی پړاو خبرې مهمې خو ډېرې سستې وبللې. د ښاغلي غنی په وینا دویم پړاو خبرې مهمې دي، ځکه په خبره په هغو شیانو توافق کېدای سي چې نړۍ او سیمه یې مني، چې هغه یو خپلواک ولسواک او متحد افغانستان دی، او که چیرې دا هدف تعقیب سي دا بهیر پر مخ تللی سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په پکتیا کې ښوونکي کډوال او په جنګ کې زیانمن شوي کسان وایي له دوی سره د ښارګوټو د جوړېدو میاشتې ژمنه په کلونو وځنډېده. دوی د ځمکو غصب د یادو پروژو په وړاندې خنډ بولي او ځایي اداره د دې ځمکو د خلاصون په برخه کې په کمزوري مدیریت تورنوي. په دې اړه له سیمې څخه راپور لرو.
په پکتیا کې د خونکو او په جنگ کې د زیانمنو شویو کسانو د خرګوټي پروژه چې ل تیرو شاوخوا لسو کلونو راهیسې د چارو د پایلیدو او اړو کسانو ته د وش ژمنې کیږي، د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا لې هم درک نشته او تر اوسه چارې په ټپه ولاړې دي. په پکتیا کې د خونکو د اتحادیه مشر ریاض علي زیبای د ولایت ته هر نوی راغلی ولی او د معرف رئیسانو ورسره په بیا بیا د خونکو د خرګوټي د پرانستو ژمنه کړې، خو له کلونو انتظار وروسته هم د جوړېدو او د ویشلو چاره نه دی پیل شوی.
تلته کوم واریان راتل غوی بجمنې کولې ویل به چې موږ شهرت جوړو تاسو ته نمرې درکو، اصلا هیڅ موجود نه وو، ټول بس تشه پهاتو.
د پکتیا د ولایت شورا په خوانی رئیس خیسته جان حدیبیا د دولتي زمکو غصب او د زمکو د نخلاصون لپاره د جدي اجراتو نه تر سره کیدل د ورته لوی پروژو د کار په وړاندې لوی خندونه بولی.
اغه ډیر سه د خصبینو پلاس کې د بحال د چ اسناد قانوني حکم کی او نه هیڅ وی چې د دولت ملکیت داس د ماجرینو خرګوټي.
د پکتیا د پهن ریاست د مسولینو په وینا کې څه هم په 1400 او 1400 کلونو ترمنس په ولایت کې د وخت د ځای چروکو لخوا شپږ سوه خونکو ته نمرې ورکړل شوې او یاد خونکو دولتي بانک ته مالیه وړینې پیسې هم جمع کړې، خو د سیمه ییزو زورواکو لخوا د نمرو د جوړولو مخه ونیول شوه او تر اوسه یې چارې بیا نه دي پیل شوې. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکو د غصب څخه د خلاصون په موخه د غاصبینو لیست برابر کړی او ډېر ژر به یې تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي. خو د خونکو او په جنگ کې د زیانمنو شویو کسانو د خرګوټي د پیل پړه د ولسمشر مرته په تمه ده.
دا یوازې پکتیا نه، په ټول افغانستان کې د ولسمشر لوري توزیع بنده شوی ده او په ډیرو حالاتو کې دې ځمکو باندې قومي جنجالونه وي او همغه ده چې دې هم ویش ځنډنه کوي او هم اوس یو قانوني خلا موجوده ده.
ولسمشر غنی هم د ولسمشرۍ په اوله دوره کې ویلي و چې د خونکو د سرپناه لپاره به په شپږو میاشتو کې شهرکونه جوړوي.
زمو شخل آزادی رادیو اوری و هم اوریدل چې په پکتیا کې ښوونکي د ښارګوټي غوښتنه کوي، خو له بلې خوا په غزنی کې یو رضاکار ښوونکی په خپل مصرف بېوزلو او بې سرپرستو ماشومانو ته کوټې نیولې دي او هغوی ته درس ورکوي. عزیز الله قادری دا رضاکار ښوونکی دی چې خپل لسکونو زده کوونکو ته له باد و باران او واورو څخه سرپناه موندلې ده. د ډېر زده کوونکي ماشومان د بېوزلو کورنیو هغه یتیمان دي چې د ښار په واټونو کې سپیلنی دودوي یا د خلکو بوټونه رنګوي. عزیز الله قادری تر دې مخکې د ماشومانو ته د سړک پر سر درس وایي. په دې اړه هم راپور لرو.
ملالې تقریبا اتکل نه ده. دا په غزنی ښار کې لخپل دوه ورونو سره یو ځای کوي، ورځ د خلکو د بوټونو پر رنگولو تیروي او له دې لارې خپل بې وزلي کورنۍ ته خواړه مومي. خو ملالې مازدیګر مهال د کابل کندهار پر لوی لار د بلخ دروازې تر څنګ په یو زاړه تعمیر کې دوهم پوړ ته خېځي. داله لسګونه هغنجنو او هلکانو سره یو ځای په دغه شوونځي کې زده کړې کوي چې په کم عمر کې د خپل کورنۍ لپاره د ډوډۍ ګټلو دروند مسولیت ورترغاړي دی. دا ودانۍ هغه خونې چې د لارو کوڅو څخه دا ماشومان پکې د درس لپاره راټول سوي هندارې ماتې دي. که څه هم پلاستیکونه پرې نښلول سوي خو بیا هم خونې سړې دي. لاندې له سړک څخه د موټرونو شور او هارنونه هغه څه دي چې ډیری وخت په دې ټولګۍ کې ماشومان د یو بل او ښوونکي خبرې سمې نسي اورېدلی. خو ملالۍ خوشحاله ده چې د سړک د سر پر ځای اوس لږ تر لږه تر یوې سرپنا لاندې زده کړې کوي. عزیز الله قادری چې دې ماشومانو ته ویړیا زده کړې ورکوي وایي دا ماشومان د ورځې په سړکونو خواري مزدوري کوي خو مازدیګر مهال دلته د زده کړو لپاره راټولیږي. دی وایي له نن څخه دوه کاله وړاندې په سړکونو د کارکوونکو ماشومانو د راټولولو او روزلو فکر ورسره پیدا سو خو څو میاشتې مخکې وتوانید چې دا ماشومان د غزنی ښار په یو پارک کې سره راټول او درس ورته پیل کړي. د قادری زده کوونکي ډیر هغه بې وزله ماشومان دي چې پلرونه یې یا په جګړو کې وژل سوي او یا هم په نشهیي موادو روږدي دي. دې ماشومانو ته د خپلې کورنۍ سرپرستي ور پر غاړه ده او له همدې کبله د ښار په واټونو کې کار او خواري مزدوري کوي. قادری وایي دا ماشومان پر دې ټولنه د نورو ماشومانو په څیر د لیک لوست زده کړې حق لري.
پنځه یا څلور میاشتې مخته ما دوی په یو پارک کې راغونډول. په پارک کې مې درس ته ویل. له هغه نه وروسته د پارک مالکان چې کوم د هغوی په اجاره نیولی وو چې د پارک وویستم له شاګردانو سره. بیا مې د سړک په ځای تخته درولې وه ورته او پښونه مې ورته ورکړې ولو. نو اوس مې دوی ته الحمدلله دوه تاکه نیولې.
د افغانستان په ښارونو کې د هغه ماشومانو شمیر کم نه دی چې بې وزلۍ اړ کړي او په کم عمرۍ کې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو درانه مسؤلیت ته اوږه ورکوي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي یوازې د غزنی په مرکز کې 1522 تنه هغه کم عمره ماشومان دوی سروې کړي دي چې په ښار کې په درندو کارونو بوخت دي. خو تر دې څو چنده زیات په ولسوالیو کې هم دي چې لاسونه یې کوچني خو ورله غاړې کارونه درانه دي. پر حکومت مرستندویه ادارو سربیره د قادری په خیر د داوطلبو افغانانو لاسنیوی کولی سي د دې ماشومانو درانه پیټي سپک او د ژوند لوری په شخوا ور بدل کړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو. قضاوت په خپل وکړي.
ساعت اته بجه او 22 دقیقې شوې. اوس به احمد تکل درته ووایي چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله نوې ګڼه کې د هدفي وژنو په لړۍ کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د پخواني مشر یوسف رشید وژنه مرموزه بللې او لیکي چې دې وژنو ټول کابل مایوسه کړ. ورځپاڼه زیاتوي چې رشید د هغو خبریالانو، مدني او مذهبي فعالانو او دولتي چارواکو له ډلې دی چې په وروستیو څو میاشتو کې د هدفي وژنو په لړۍ کې وژل شوي دي. د مطلب لیکوالې د انتخاباتو د دې څارونکې ټولنې له نوي مشر نعیم اصغری سره پر یوسف رشید د حملې د څرنګوالي په اړه خبرې کړي او هغه ورته ویلي چې دا یو عادي جنایت نه و. ښاغلی اصغری وایي چې برید کوونکي د یوسف د استوګنې بلاک ته نږدې پر سړک د جوړ شوي جامپ مخې ته درېدلی و او کله چې د رشید موټر هلته ورسید لومړی ډریور وویشت، بیا یې د څنګ دروازه پرانیسته، پر رشید یې لس دولس ډزې وکړې او وتښتېدل. افغان حکومت پرون اعلان وکړ چې د رشید د وژنې په تور یې دوه کسان او د هغو څلور مشکوک ملګري نیولی دي. چارواکي وایي دا کسان د طالبانو د هغې شبکې غړي دي چې هدفي وژنې یې کولې مګر ځانونه یې د محصلانو په بڼه جوړ کړي وو. طالبانو په هدفي وژنو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. واشنگټن پوسټ لیکي د رشید وژنې په کابل کې د ډیموکراسۍ د پلوي فعالانو ترمنځ چې ټول له یو بل سره نږدې تماسونه لري د شک او ویرې یو حالت خپور کړی دی. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د دوو پیلوټانو د وژنې په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې دا پیلوټان د بین الافغاني خبرو په درشل کې د هدفي وژنو په لړۍ کې په نښه شول. وسلوالو موټر سایکل سپرو د پنځمې په ورځ د افغانستان د هوایي ځواک یو پیلوټ او یو ملکی وګړی د کابل په فاضل بیک سیمه کې په ډزو ووژل او دوه اونۍ مخکې په کندهار کې نامعلومو وسلوالو د مسعود اتل په نوم یو بل پیلوټ د خپل کور مخې ته په ډزو ووژه. د دې وژنو مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی. ستارز اند سترایپس لیکي متحد ایالات افغان پیلوټان روزي او د افغانستان د هوایي ځواک پر پیاوړي کولو یې میلیارډونه ډالر لګولي دي. د مطلب لیکوال لیکي چې د دې پیلوټانو وژل د افغانستان د هوایي ځواک وړتیا چې د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره مهمه بلل کیږي کمزوري کوي. ورسپانه وړاندې لیکي چې یو شمیر افغان پیلوټان د امنیتي ګواښونو له کبله یا له هېواده تښتېدلي او یا پټ شوي دي. د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټې نیلوفر رحمانی په 2013 کال کې په امریکا کې سیاسي پناه وغوښته. د ورسپانې د راپور له مخې طالبانو میرمن رحمانی په مرګ ګواښلې وه. د هیلیکوپټرو پیلوټ محمد نعیم اسدی تیر کال وروسته له هغه ځان ترای تم کړ چې د امریکا پوځ د هغه او د هغه د کورنۍ منل شوې سیاسي پناه رد کړه. خبرونه لیکي چې نوموړی هم څو ځلې د طالبانو لخوا په مرګ ګواښل شوی و. سټارز اند سترایپس د مطلب په پای کې د نیویارک ټایمز ورسپانې د هغو ارقامو یادونه کوي چې تیرونه یې خپره کړل او په هغه کې ویلي دي چې په 2000 کال کې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو لږ تر لږه 1.8 سرتیری د طالبانو په هدفي حملو کې وژل شوي دي.
د بشری حقوقو د ملاتړ ډلو د ایران پر د اقدام نیوکه کړې چې له امریکا او بریتانیا څخه د کورونا واکسین واردول منع کړې دي. دا نیوکه وروسته تر دې وشوه چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای وویل چې د امریکا او بریتانیا د واکسینونو د باور وړ نه دي. د آزادی رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې موضوع راپور چمتو کړي چې جزئیات اسد الله لودی نوروي.
د بشری حقوقو ملاتړ ډلې وایي د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای دا کار چې د کورونا واکسین پر واردول وی بندیز لګولی د میلیونونو ایرانیانو له ژوند سره لوبه ده. خامنه ای د جنوري په 8 نیټه د خپل هیواد چارواکو ته لارښوونه وکړه چې ایران ته له امریکا او بریتانیا د واکسین د واردولو مخه ونیسي. د کورونا ضد واکسین امریکایي شرکتونو فایزر او مدرنا او د غراز د بریتانیا یو شرکت استرازینیکا جوړ کړی دی. پر دې سربیره روسیه او چین هم د برخه کې واکسینونه جوړ او تطبیق کړی دي. علي خامنه ای پر دولتي ټلویزیون وینا کې وویل چې د امریکا او بریتانیا لخوا د کورونا جوړ شوی واکسین د باور وړ نه دی. د ویلي شک نشته چې دغه هیوادونه د واکسین لپاره وغوړي چې د نورو هیوادونو وګړي د کورونا پر وبا اخته کړي. د ایران ستر مذهبي مشر پر خپل ټویټر پانه د فرانسې لخوا جوړ شوی واکسین هم به اعتبار بللی دی. ټویټر د برخه کې د ښاغلي خامنه ای انګلیسي ټویټ لری کړی او هغه یې د نړۍ خلکو ته یو ګواښ بللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او له هیوادونو غوښتي چې د کورونا واکسین د ویش موضوع سیاسي نه کړي. د دغه سازمان ستر سلاکار بروس الوارد ویلي اوس د دې وخت را رسیدلی چې هیوادونه هر ډول سیاست ګوښی تکړي او خپل خلکو ته دا واکسین ورسوي. د بخښنې نړیوال سازمان کې د ایران د څانګې څېړونکي منصوره مایلز وایي د ایران لخوا پر واکسین بندیز د خلکو له ژوند سره لوبه ده. دی ویلي دا د خواشینۍ خبره ده چې د ایران ستر مذهبي مشر د خلکو د ژوند په تناسب سیاست پورته ګڼلی دی. مایلز ویلی ایرانی چارواکي باید د بشري حقوقو د ملاتړ په برخه کې خپل ژمنې پر ځای کړي. په ایران کې تر اوسه څه باندې 1,000,000 کسان په کورونا اخته شوي او د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 55,000 کورونایي ناروغان مړه شوي دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
یوې جاپانی کمپنۍ په مصنوعي ذهانت سمبال نوي ټلویزیونونه نندارې ته وړاندې کړل. د ډیلی میل راپور سره سم سونی کمپنۍ وایي نوي ټلویزیونونه د انسان د مغزو تقلید کوي او په نتیجه کې داسې تصویرونه شي چې لا ژوندي او حقیقي ښکاري. د تلویزیونونه د مصنوعي ذهانت یا آرتیفیشل انټلیجنس پروسیسر لري چې د انسان د مغزو په شان عکسونه پروسس کولی شي. دا پروسیسر د تلویزیون د شخ او تصویر په درک کې د انسان د لیدو او اوریدو طریقه داسې عیاروي چې هغه فکر وکړي چې مخامخ تصویر نه دی بلکې حقیقت دی. لبل خو ال جی کمپنی وای سپکاو نری لپټاپونه جوړ کړي او بیټری په یو وار چارج نږدې 6 ساعته کار کوي. د ال جی په وینا دا بیټری ژر چارجېږي او 0.5 ساعته پر لپسې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي. دا لپټاپونه په درو سایزونو کې جوړ شوی، یعنی 18 او 14 انچ. څوارلس انچه یو کیلو وزن لري او په ټابلیټ هم بدلیدای شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د رواني خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاند څنګه او ژوند په شیبو کې. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له و د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 دی او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 100.5 څپه خبري شي. د هملند خبرونه. افغانستان ته د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر په مهال د کابل او اشقابات ترمنځ دوه موافقې لاسلیک شوې. یوه موافقه د دواړو هیوادونو د ریل لارو د ادارو او بله د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په هدف لاسلیک شوه. په دوحه کې د افغان دولت او طالب مرکچانو ټاکل شویو ډلیو د خبرو پر ایجنډا او توحید پرون غونډه وکړه. د دې غونډې خبر د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم او د افغانستان د دولت مرکچي پلاوی په بیلو بیلو ټویټونو خو په ورته الفاظو ورکړی دی. ټاکل شوې ده راتلونکې میلادي میاشت د افغانستان او ایران څوارلسم ګډ نندارتون په کابل کې پرانیستل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د هوایي بریدونو په پایله کې 12 طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د احصایې ملي اداره وایي له دې وروسته د تابعیت کاغذي تذکیرې تایید ته اړتیا نه لري. د ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې چې پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه یې خپره کړې ویلي، کاغذي تذکیرې د وګړو د احوالو د ثبت قانون له مخې ویشل شوي او د اعتبار وړ دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د 12 کان کیندونکو جنازې چې داعش وژلي وو پرون خاورو ته وسپارل شوې. او په روسیه کې د یوې کورنۍ درې غړي د واورې شویدنې له کبله مړه شوي دي. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او ژوند په شیبو کې. خو تر دې مخکې د ژوند رنګونه واورئ.
د ژوند رنګونه.
د ما نوم زکره ده، تخلص میهمانی ده. داره توی چی تو بچی لری؟ د ما مال د خدای 15 بچی هندی.
چه کار کهی؟
بچان من ووس نوی مسلان دی، لور من نوی سکل پنتون تکا میاب است و شکر الحمدلله. زوی می په لسم که ده، بله لور می په اتم که ده.
دیر که داره توی چی کور تا گرد تا چوک روی؟
خوان می موتروان موتر گرزن. زخپل دمده تجارت کهم.
صنای دستی.
صنای دستی و پاگه که خپل عبادت میم کهم، خپل تلاوت میم کهم، خپل تسبیح میم کهم.
یعنی دست تقسیم اوقات دی جور کرده چی طول کارو تا ورسیگی؟
و جای تاگ میم کهوالای سه مرزوندهی میم کهوالای سه ما خپل دکور صفایی بانده میم گرزم پا اولاد بانده می خواهر چی تمید فضل دخده تقسیم اوقات جور کرده رسیده لیسم پا توکل دخده.
لگه وقت داری چی کار شروع کرده پیسی لاست را اولی پس بون کردی چون را تغییر را غلی؟
زیاد تغییر را غلی. دست زمی از خواهن نه نخوارم پیسه. وقتی چی باید بیرون با وطلم خواهن تا به میوه داری دل ما تا پیسی را که زدی موتور کرا کوم ما تا پیسی را که زمی اولاد تا یوشای وخلم قلم وخلم کتابچه وخلم یا چرت مبارکی هستم خو نه زبوس لخواهن نیست نخوارم زخپل خواهن تا بر کوم بلد برق تا دی فیس تا وز دی آمدگی دی کانکور رویل شل زر روپی ملار مال تا تاویل کری بیغم و بیدر تا نمی خواهن تا اویل سی پیسی را که نه ایت چا تا میگای کنی دخپل لاس خواری دی ما ورور پا خارج کده ما سر کمک کوی خود دغه $100 دی ما $100 دومره خوان کوي
ښه یعنی د خپل لاس ګټه کوي
خپل د لاس ګټه زه خپل خوان د ورونو ته هم دغه وایه ما چې خپل د لاس ګټه مرغله دي
ډیره زیاته مننه خدای نورم کامیاب لره
الله امین تاسو سره
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. د تاندې څنګه په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې
ولی ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې وي او پرمختګ نه کوي.
دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کوله، نو په خپل ځای پاتې کیږي.
ځوانۍ یو د انرژي ته ګورم، هغه انرژي په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
او ځوانان څنګه کولای شي چې د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
لنه کول نه څه کول غوره دي.
هر ځوان باید نوې فنون، نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډیر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کیږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کیږي چې ډیر ځوانان لاسترزنې کینی او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي ډیر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلی دي چې ښه استعداد لري، خو دی وایي چې په ما کوډې شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای، ما پلاني ځای کې سیوی ورکړی وه، زه شټلیس نه شوم، ولا په ما کوډې شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، د حکومت ما ته کار نه رکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده. موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، که دوی د زه دا کار نشم کولای نون هی ور نه لري کی، بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپلو شته امکاناتو او وړتیاو قانع کیږي او نور زحمت نه وباسي.
سړی چې کوشش وکړي، ښه روابط جوړ کړي، وګرځي، تپن په هر کسب کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډیر ښه خسماره لري. دا په دې معنی نه ده چې زه نن غریب یم سبا بس کیږي، یا زه نن پیسې لرم سبا زما بس کیږي، دا هیڅکله نه. سړی باید ډیر په اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي، ډیر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډېر رول لري، ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلاً ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی وو، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې موږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزی چې د ژوند له ډیرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاس یې نورو ته اوږد شي.
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم، پخوا مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډیر ښه روان و، نه بیا وروسته مشکلات دي. زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي، د بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو او ډیر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم. او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی مثال دوکانداری و، فعلاً ښه ده، خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډیر زما انډیوالان دي، خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري خو ځان ډیر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، او دی ځوانۍ او دی انرژي ته ګورم، هغه انرژي په هغه کې ډیر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کولو نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دایل ځان سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم او زما زکه غواړم یو وظیفه ونیسم په واسطه د دې لپاره ډېرې هڅې په کار دي او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د ده لپاره هېڅ پکې یعنې پیسو ته ضرورت ونه اوسي یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانې ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت ده زه وظیفه نه شم کولی، یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې یو منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم، له نه کول نه څه کول غوره دي، پیل په کار دی چې دی باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوانان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیاوې ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کېدلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړ شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره آسانه شوی هم ده، ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې دي له ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کی، له نورو شیانو نه زده کی.
پتان دی څنګه خبرونه کی د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي.
د چوالی ځین ځوانان پرمختګ نه کوي، هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅه نه کوي پایلې به یې څه وي او ځوانان څه ډول د پرمختګ دروازې پرانیستلی شي، په همدې اړه زموږ همکار د کاروباري مسایلو له روزونکو اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته را بولم.
مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا پوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په هغه یو ډول تر ډېره پورې پاتې کیږي؟
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري کېدای سي یو یا دریو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتي د ژوند هدف څه شی دی، موږ د څه شي لپاره ژوند کو او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولی شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعضې ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه ده چې بعضې ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري لکه سټرس نه ټک ژوند او یا شخصي او کورني مشکلات دي. که یو انسان داسې یو روحي سټرس یا کورني شخصي مشکلات ولري هغه حتما اوتوماک ژوند سره بې علاقې کیږي او نسي کولی چې په ژوند کې یو پرمفهوم او پرمعنا ژوند مخته بوځي او پرمختګ وکړي. درېم عمل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه ګذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅه نه کوي ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بی تاثیر او بی اغیز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي ته بی تفاوتي، یعنی د بی تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغوی باید دغه مسایل ته
پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبري وکړي چې ترڅو دا مسائل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسائلو په خاطر پرمختګ نیته کول بیا ورسته پایلې ډېر بد وي. عام ټولنې ته هم د دوی کورنۍ ته هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته اولادونه ته کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې خپل ژوند کې پرمختګ وکړي دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر نه کوو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې یو چیرې دی رئیس سي وای موین سي مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سي. یعنی موږ کوشش نه کوو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغه یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ وایلی. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورورو په ژوند کې یو تخصصي حالت تلارتي. اول عمومي شان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ښه تجربه تر که او تخصص باید پیدا کړي. نو دا سیده چی دوی کولی سی چی به اصطلاح یو رقابتی ژوند پر مخ بوزی او سی کولی چی شب پر مختگ ولری.
درنو آوریدون کو دتان دی چنگ دخ پرونه هم پایتا پرسیدو ده. تر بیا خو وقت بلری.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی ته په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا خبر یاست چې په پیل کې با کتابتونونه په کوم ځایونو کې وو او کوم کتابونه به پکې کې خودل کېدل؟
2000 قبل میلاد کې په یونان کې د کتابخانه څرکونه لیدل سوې دي. البته هغه وخت دغه کتابو په شکل باندې نه و.
د کتابتونونو حالت په اوس وخت کې څنګه ده؟
هم کتابونه دي، هم جرایید دي، هم مجلات دي او هم ورځپاڼې دي. اکثره مراجعین د دغه شوبه محققان او دانشمندان نه دي خلک.
هم دی حق له خبرې کوو. په پیل کې به واوري چې د کتابتون لرغونتوب تر کومه رسیږي، کتابتون څه ارزښت لري، په اخر کې به واوري چې په عامه کتابتون کې کوم کتابونه شته او د کوم مسایلو په حق لیکل شوی دی.
قدر من اوریدونکو، کتاب او کتابتون د پوهې او معلوماتو د زیاتولو او د ذهني ودې لپاره تر ټولو غوره او اغیزناک ثبت دی شي. په دې وروستیو کې لنډه کمرغه دا چې کتابونه ډیر شوي دي، نو کتابتونونه هم زیات شول، ان تر دې چې په ځینو ولایتو کې تر زندان هم رسیدل. دا ځکه چې تجربه ثبت کړې ده چې کتاب هغه استاد دی چې موږ ته وړیا او پرته له بدیل څخه معلومات او زده کړه راکوي. که څوک غواړي چې د نیکمرغه ژوند خوان شي، نو هغه د کتاب سره ملګرتوب وکړي. له کتاب سره ملتیا مودیادی خلکو له چاپیریال څخه د ډیر لوړو افکارو او تصوراتو نړۍ ته بی. یو نومیالی ایټالوی پو پرارک د خپلو کتابونو او کتابتون پستاینه کې له پاند او خوان څخه ډکې خبرې کوي. وایي زه یوه ډله ملګري او دوستان لرم چې شپې او ورځې له هغو سره تیروم. زما ټول دوستان د نړۍ نومیالي دي چې پیړۍ او زمانې پکې خوندي دي. دغو دوستانو ډیر لرې واټنونه وهلي او زما تر کوره را رسیدلي دي. د ژوند پټ رازونه څرګندوي، د تیرو وختونو د پاند او خوند کیسې راته کوي. په افغانستان او نړۍ کې د کتابتونونو د لرغونتوب پاکله د علوم اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف دوست وایي چې زرګونه کاله وړاندې تاریخ لري، خو لومړنۍ کتابخانه ځکه معلومه نه ده چې یو شمېر علماو به له مطالعې وروسته کتابخانه ځکه سوځوله چې نور کسان استفاده ورنه ونه کړي. نوموړی لومړی په بېلابېلو ژبو کې د کتابخانې نومونه راته اخلي.
په پښتو کې کتابتون، په دری کې کتابخانه، په عربي کې مکتبه، په انګلیسي کې لایبرری، او په آلمانی ژبه کې ببلیتیکا، او په یونانی ژبه کې ببلیتیسکا. 2000 قبل میلاد کې په یونان کې د کتابخانې څرکونه لیدل سوي دي. دغه سي چراتیر سو په بین النهرین کې د نینوا په شار کې هم کتابتونونو کتابخانه و د خپل وخت. البته هغه وخت دغه کتابو په شکل باندې نه و، په هغه کې به د چرمنی او یا هم د ونو پر پوټوکو باندې جوړ سوي، د دغو باندې کمی لیکنې چې به سوي وي دا به پکښې خوندي کېدلې، یا به هم ډبرلیکونه و. په بلخ کې د زرتشت د دغه معبد و، په دې کې د خپل کتابخانه هم درلودله. په کتابخانه کې خپل د یو کتاب د اوستا په نام باندې مذهبي کتابونه هم و، او د ځینې دوا او درملو د طبابت کتابونه هم په دې کې و.
په پخوانیو ټولنو کې د کتاب د مطالعې دود په لوستې طبقه کې زیات و، نو ځکه خو به ځانګړي خونې جوړولې، د رڼا بندوبست به کوه، او کتابونه به ټولول، بیا به کتابتون ورته جوړوه. څومره لوی پاچاهۍ چې تیرې شوې دي، نو د ځان لپاره کتابونه او کتابتون ډېر مهم ګڼه. په دربار کې به تر ټولو پورته ځای کتابتون ته ځانګړی کړی و. ښاغلی دوست وایي چې شاهانو به ځانګړي اشخاص د دې لپاره ساتل چې پادشاه ته کتابونه وایي، او یا هم مهم ځایونه ورته په نښه کړي. دا چې لږه وخت څخه بیا تر اوسه په کتابتونونو کې څومره بدلون راغلی، بیا یې هم له شریف الله دوست څخه اورو.
فقط دومره توپیر و چې په هغه وخت کې د کتابخانې عامې نه وې، د شاهانو په دربارونو کې وې. دا کتابخانې په کابل کې موجودې وې، کندهار کې، ولې وړې وړې کتابخانې نورې هم وې چې هغه د وخت دغه دودیز علوم چې به خلکو کول په اطرافو کې دا کتابخانې هم وې. کتابخانو تر پخوا ډېر پیشرفت کړی دی. اول خو دا چې الکترونیکي کتابخانې جوړې سوې، کتاب سکین سو، یعنې کولای شي چې د نړۍ په هر ګوټ کې په هغه سکین بڼه باندې په هغه برېښنایي ډول په هر ځای کې دې ته لاسرسی وسي.
تر ټولو لوی کتابتونونه د امریکا په نیویارک او انګلستان کې دي. د کتابتون جوړېدل د علم د خورېدو او پراختیا لپاره ګټور کار دی. نن سبا چې علم او تخنیک پرمختګ هم کړی دی، موږ له داسې نظریو څخه ګټه اخلو چې پیړۍ پیړۍ وړاندې رامنځته شوې وي او تر ننه په کتابونو کې خوندي پاتې دي. ځکه خو په اکثره ځایونو کې د ځوانانو په الو ځلو کتابونه ټولېږي او کتابتون جوړېږي. د کندوز اوسیدونکی مصطفی صفای داسې څوک دی چې په ډېرې سختۍ سره یې په خپل کلي کې کتابتون جوړ کړی دی.
زه به درته ووایم چې یو الماری جوړول نو 5-6000 روپۍ، دغه یو اوسپنیز الماری موږ 3 متره جوړوله. موږ په ډېره سخته باندې جوړکړه، ځکه اقتصادي وضعیتونه هم داسې نه وو، نو په ډېرو سختیو باندې. حتی داسې وخت راغلی چې موږ د مثلا کابل کې ما کتاب دخ کړی، یو بوجۍ د زیر په وړلو یو څوک نه و چې ما دخ کړی وی.
جوان په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسایل څېړي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ. دا ویبپاڼه پته ده www.azadiradio.com.
کله زمان سرعت ته وګورو او دا چې خپل اړتیاوې باید په لږ وخت کې پوره کړو، نو ټکنالوژیکي اسانتیاوې زموږ د لنډ تنګ وخت ستونزې راکموي. خو که بل لور وګورو چې د علم سرچینې کمپیوټر نه بلکې کتاب دی، نو له دغو ډیرو پرمختګونو سره سره بیا هم اړ یو چې کتاب د خپل ژوند یوه برخه وګرځوو. کتابتون ته لاړ شو او خپل معلومات زیات کړو. د همدې لپاره خو زموږ همکار په کابل کې عامه کتابتون ته غلی او هلته لمسولو کسانو سره غږیدلې.
په پایل کې باید ماشومان او د کتابونو برخې ته ورشو. د ماشومان کتابتون ته په پخوانی ډیزاین جوړه شوې د لرګي کریمي دروازه ده. په سر لیکل شوی دی چې د ماشومانو برخه. د دې برخې له مسؤلې فهمې رکاسخه پوښتو چې دلته کوم کسان ډیر راځي؟
دلته نور زیاتره خزینه هم راځي، مسلین د پنتونان شخصي په مکاتب و کلکسیونونه لرو چې نونهالان ده، کمپیان انیسته، کوچنیان انیسته.
بله درن دوستانو، دلته تقریبا شپږ منزله الماری ده، په دې کې ټول کتابونه چې خېدي هغه موضوعات ماشومانو پورې اړوندېږي. همدغه اوس دلته د دې برخی مسئولی ما تا یو مجله را واخستله چه ده با سمره لرگونی؟
دا این ده دوره ده زایرخان داود خان ده دیر وقت زیادتر ماشومان بیام دغه نوی کتابونه چه تصویر لری اکسکونه لری دوی زیاد علاقه لری
زمان نکی هلک با دیر اعتراس و ده بلی الماری ده دلتا دیر خواستر انگونو باندی کتابونه و مجله خیری چه لیکلی دی سرزمین من خانه پدری ام د سیروزو دلته د پښتو برخه ته راځو سپوږمۍ. دلته په دې کتابتون کې ډېری خپل څوکۍ میخودل سوي دي چې وړې وړې د ماشومان لپاره دي. ښه، دا د همدې کتابتون مربوط کیږي؟
مربوط د کتابتون ده. بله،
په کتابتون کې کوم شیان ډېر زیات مهم دي، خصوصا د کوچنیانو کتابتون؟
د کوچنیانو لپاره خو زیاتره کتابونه مهم ده.
په کتابخانه کې د کوم خبر په پام کې نیول ډېر زیات ضرور دي؟
ځینې مراجعین به راضي جګجی خبرې کوي یا شي بیا موږ ورکونم دست نسب کو بل شو بک چې لطفا خاموشي را اختیار کړئ، بیا پیګی نور شته دلته کتابخانه ده.
ډېر مننه
تاسو هم ډېر مننه تشکر.
سراغلو د عامه کتابتون درې منزل ته. دلته د عامه کتابتون لامر محمد شفیع ریکن سره غږیږو.
دلته کتابونه خیری چې معمولا د لویانو لپاره دي.
دلته خاص هم کتابونه دي، هم جرایید دي، هم مجله دي، او هم ورځپاڼه دي.
دلته په یوه انماری کې ډیر زاړه کتابونه لیدل کیږي او په فزیکی لحاظ هم دا ډیر غټ دي. کدار تو ایت دا به څومره پخانی او دا ولی دومره غټ غټ دي؟
دا خو ورسپانی دي.
دا ورسپانی تاسو د کتاب په بانه سره یو ځای کړی؟
دا او کلکسیون په بانه امیشه لیلی خان تر وخت پورې مونږ
لرووسه. جنگونو کې دومره مسائل تر اغلل دا څنګه وساتل سول؟
کله چې مجاهدین راغی د تنظیمی جنگونو په وخت کې ډیر صدمه ولید، خو بیا هم کتابخانه خلک او چې دغه کتابونه وساتل.
یو کتاب دلته زرا واخلما په دې لیکلې ديار لاسو او درې د دې څو جلد تاسو لري؟
معمولا یو یو جلد لرو.
دا کتاب به تل ته خپل ځای درته کېږي چې خراب نسی. ښه،
تاسو ته عرض وکم چې په نورو ممالکو کې دا کتاب او کتابخانه ته ډیر ارزښت ورکول کیږي.
بله،
مخصوص ډاکټر لري چاکا کو دا شایان خو دلته د وطن کې دا مشکل
نه ده. په ټوله کې کراتوایته په ما کتابتون کې څو جلد کتابونه دي؟ هغه کې د ماشومانو لپاره دي، کې د لویانو لپاره دي، کې د محققینو هر چا لپاره دي. شمیر څو ترسيږي؟
په مجموعي دوله په مرکزی کتابخانه کې په حدود د 10000 کتابونه لرو.
بله،
او داسې کتابونه هم لرو چې مثلا چاپ د مصر د اوس په خپل مصر کې نه پیدا کیږي.
بله، زه تاسو ویلې چې د په کومو برخو کې دي؟
په اړه برخه کې، خصوصا د تاریخ په برخه کې، د دینی په برخه کې.
که داسې پوښتنه وکړم چې تر ټولو زوړ کتاب چې په عامه کتابتون کې ده څو کلن ده او نوی ځوان څو کلن؟
نوی ځوانې خو سږ کال پیدا شوی ده.
او زوړ؟
او زوړ موږ تر 130 کاله مخکې هم کتابونه لرو.
اما پخوانی کتاب ما تر ښودلی سي تر ټولو مشر څه ده؟
بیا چې کته چې لالو انشاءالله تاسو ته.
بله، او کتاب به نږدې نه وګورو.
په سترګو
څنګه مو چې مخکې ویل غواړو تر ټولو زیات پخوانی کتاب وګورو. اوس راکته سولو اول منزل ته د مسافر خروټی دفتر ته راغلو. مسافر خروټی د دې شعبې مسؤول ده. دغه شعبې چې تر ټولو زیات لرغوني کتابونه دلته ځای په ځای سوي دي. اوس یو کتاب یې راواخیسته چې که څه هم په دې باندې سل کاله وتلي مګر پاڼې دومره اصلي دي چې داسې فکر نه کېږي چې دا بس سل کلنی.
سابقه اثر چې جنگي اثر دی بس افغانستان کې تیر شوی لکه غزنی کې مقر کې قندهار کې عکسونه دلته ذکر کړی دي رسامي کړی
دا یعنی په وختو کې زه فکر کوم چې لیکل به دومره نه وکنه دي رسم په وسیله به خلک خپل پیغام رسوي
رسامي په حساب باندې شوی دی بس تکتیف شوی دی د پلیټ په نام سره یادی
خروپ صاحب تاسو یې د قاز ډیر اصل و کتابخانه کې ساتلې خبر ده
دا کاغذ ما اصل د کتابخانه کې هم موږ ساتلې ده
دلته څلور تنه په یو پانه کې کاری چې دی وې د سي آسمانی چپن اغوستي یوې ګلابي اغوستي ملای ډیر خې تړلې دي لونګې په سر ده او دا ډیر لرغونی کسان ښکاری نو د کتابتون ګټ ادم کې دلې سيته هغه لرغونی کسان مونږ ته خې معلومات پاکل دي غو جامې دي غو سری دي غو کارنامې
د مغه جامې او کارنامې او سری مغه مطلب دې په سجل تیار سمې کړه
درنو دوستانو پدې هیله چې د کتاب لوستلو او کتابتون ته د تللو فرهنګ یو ځل بیا ژوندۍ شي او د خلکو د علمي پوهې کچه لوړ شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاره
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org